د اصلي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو د اعلان وروسته په افغانستان کې د سویډن کمیټه وای له طالبانو سره په دې اړه خبري کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوي کړي. 1,30,000 ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې تعلیم ورکړی شوی او د 40,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکوونکي لري. که طالبان خپل پریکړه عملي کړي دا کسان به وزګار شي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته سباندی 1500 کډوال ستنه شوي دي. د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت پرون لیکلي دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه وزارت وایي دا کډوال چې 4 نوي کورنۍ دي د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. ویل شوي چې هر راستنیدونکي ته د خوراکي توکو یوه کڅوړه ورپې شوې ده. دا نه دي ویل شوي چې دغه کډوال په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي که په جبري ډول له هغه هیواد ایستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوی چې په 50 مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ وایندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبې د افغانستان لخوا د 50 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي رادیو ته وویل
د شلووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنۍ لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنۍ مسابقه په لوی توپیر وبایلله، خو د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوبلړۍ ګټونکی شو. په پام کې را افغانستان او بنگلاديش دوی شلووره مسابقې هم وکړي چې لومړۍ به را روانه جمعه او بله د یکشنبه په ورځ وي. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه وویل د دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پرون د ناتو یو دیرش غړیو هیوادونو د خپلې سرمشریزې د لومړۍ ورځې په پای کې په یوه ګډه اعلامیه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د روسیې پوځي ملاتړ دې کم کړي. په ځانګړي ډول د روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي چې پر حیاتي تاسیساتو په حملو کې کارول کیږي. د ناتو د اعلامیو له مخې د دغو الوتکو د کارونې له کبله ملکیانو ته هم زیاته مرجوب له اوري. ایران د ناتو د غړیو هیوادونو د دغو اندېښنو په باب څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتو یو متخصص پرون سه شنبه وویل اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو له کبله د فلسطین اشغال شوی سیمې په یو پرانیستي زندان بدلی کړي دي. په اشغال شوی سیمو کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیس په جنیوا کې خبري اعلان وکړ ویل اسرائیل په 1948 میلادي کال د منځني ختیځ له جګړې راهیسې د فلسطینیانو بدريخه سیستماتیک او قصدي نیولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتو متخصصان وایي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولي دي. د دغو متخصصانو په وینا دغه محدودیتونه کېدای شي جنسي اپارتاید وګڼل شي. د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو په تعلیمي او کاري برخه کې پر ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتو په پرونی ګډ راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په څیر د نړۍ په یو برخه کې هم د ښځو او نجونو حقونه دومره نه دي ترول شوي. طالبانو لا د دې راپور په باب تازه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ دغه راز د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره دروتي استرادا تانک په خپل ګډ راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د نړۍ په سطحه ناوړه بللی دی. د افغان ښځو او نجونو په باب دغه ګډ راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی پرون خپور شو. په دغه راپور کې د ښاغلي بنت له قوله راغلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې شدید تبعیض تجربه کوي چې ممکن جنسیتي تبعیض یا هم د بشریت خلاف جنایت وګڼل شي. د راپور په دوام راغلی داسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت چارواکي چې له سیستماتیک تبعیض سره حکومتولي مخ ته وړي په پام کې لري پر ښځو او نجونو بشپړه واکمني ولري. لکه چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا قدرت ترلاسه کړی، پر ښځو او نجونو یې خورا زیات محدودیتونه لګولي دي. نجونو ته یې تر اوسه تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ښځو او نجونو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او په غیر دولتي ادارو یا هم د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې یې د ښځو کار هم منع کړی دی. ښځو او نجونو ته د دوی لخوا اجازه نشته چې عمومي پارکونو، عمومي حمامونو ته لاړ شي یا هم له محرم پرته اوږد سفر وکړي. په تازه مورد کې طالبانو د ښځو سینګارتونونو ته هم یوه میاشت وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په ګډ راپور کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې د مشرې دروتې استرادا تانګ په حواله لیکل شوی چې په وروستیو کلونو کې په بېلابېلو هیوادونو او سیمو کې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې منفي عکس العملونه ښوول شوي. خو د افغانستان په څیر په یوه هیواد کې هم د ښځو او نجونو پر حقونو دومره لوی ګزارونه نه دي شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه راپور په ډیرو سختو او ځپونکو شرایطو کې د افغان ښځو مقاومت او توانمندي ښیي چې د ښځو د ورځني ژوند لنډ توضیحات دي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دغو متخصصانو د ګډ راپور په اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اپریل میاشتې له 8مې د مې میاشتې تر 4مې افغانستان ته سفر کړی وو او د کابل تر څنګ مزار شریف ښار هم کتلی. دوی په خپل ګډ راپور کې ویلي دا مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی، او په دې راپور کې ټینګار شوی چې جنسیتي تبعیض د روم د کړندلارې له مخې د بشریت پر خلاف جنایت ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د اړوندو ټولو بنسټونو د تړل کېدو پر پریکړه عکس العمل وشو. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي څو د خپلې پرونۍ پریکړې په باب وضاحت ورکړي، ځکه دغه پریکړه د سویډن کمیټې فعالیتونه هم اغېزمنوي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د توهین په خبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. د لوی اختر پر لومړۍ ورځ په سویډن کې یو عراقي ولاصل سړي د قران کریم یو نسخې ته اور ورته کړ. د سویډن کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي دوی قران کریم ته د سپکاوي هر عمل غندي او د مذهبي عقایدو، قوم یا تابعیت لمخي هر ډول شخړه یا خصومت او ډلبندي محکوموي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوی کړي، 1.3 لک ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې زده کړې ورکړل شوې او د څه باندې 40 زره معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 14 ولایتونو کې شاوخوا 8 زره افغان کارکوونکي لري او ځان د افغانانو ملاتړ ته ژمن ګڼي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په افغانستان کې تقاعد شوی کسان وایي د طالبانو مالیه وزارت د دوی د تیرو څه باندې 2 کلونو د معاشونو له ورکړې د ډډې کولو لپاره نوې پلمې جوړې کړې دي. دغه کسان وایي په ډله مالیه وزارت ته ورغلي وو خو له هغه ځایه نه هیلي رخصت کړی شوی دي. د متقاعدانو ټولنه وایي تقاعد شوی کسان چې کلونه د افغانستان لپاره خدمت کړی نن سبا له اقتصادي پلوه په سخته تنګسه کې دي. تقاعد شوی کسان چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسیږي وایي د دوی د معاشونو ځنډول د دوی په حق کې جفا ده.
والله بلا کدمات یو دیوس دیو کول کو خدمت
تا دغه ډله متقاعدین د طالبانو مالی وزارت ته لته ګرسه نه هلي رخصت شوی او وای نه پوهیږي چیرې د خپل تیرو څه باندې 2 کلونو معاشونه څنګه او لچا تر لاسه کړي. دوی چې په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې د مالی وزارت مخې ته راټول شوي وو زیاته کړه وار وار یې د طالبانو له مشرتابه سره خپلې ستونزې شریکې کړي، خو چای د ستونزو حل ته پام نه دی کړی او اوس ورته ویل شوي چې د طالبانو له رئیس الوزرا یا امیر المؤمنین د امر راوړي. دغه متقاعد نه غواړي په راپور کې یې نوم واخیستل شي. خو د مالی وزارت مخې ته یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ وزارت ته ورغلي وو، وزارت د مالیې ته رئیس دفتر د وزیر موږ ته جواب راکړ، په خلاصې کلام جواب یې راکړ، د ما چې تاسو لاړ شئ موږ یې نشو کولی، نه وزیر یې مالیه کولی شي، نه ریاست تقاعد کولی شي، لاړ شئ قندار ته لاړ شئ، له امیر المؤمنین امر راوړئ، ورله له خپل جواب ګرځېدلی حق هم ده، حق نوم دی خدای ده، ولې نه راکوي؟ موږ د دې خاورې نه یاسو، خدمت هم نه ده کړی په دې خاوره کې، والله بالله که د مات یو دیو کال خدمت تاسو شل کاله وکوئ، دغه تلسې ده دا اوس راغلی یاسې، ولې دې خدای
یو بل متقاعد وایي دوی ته د مالی وزارت ویلي چې د تقاعد شویو د معاشونو د نه ورکولو د ستونزې د حل صلاحیت له دوی سره نه دی.
دوی موږ ته وویل چې ستاسو کوډ زموږ له صلاحیت څخه لوړ دی، وزارت وایي تاسو له امیر المؤمنین او رئیس الوزرا سره خبرې وکړي، که هغوی موږ ته امر وکړي ستاسو معاشونه درکوو. دوی وایي پر هغوی فشار راولي، که دا کار مو وکړ او دوی دا موضوع موږ ته راجع کړه موږ ستاسو معاشونه درکوو. مسلمان خو درواغ نه وایي، موږ حیران یو چې په راتلونکي کې له دوی سره څنګه مخته ولاړ شو.
د متقاعدینو د دغو شکایتونو په تړاو مو د مالی وزارت د ویان نظر هم وغوښت، خو د دې راپور تر جوړېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دې وزارت ویان عبدالولي حکمل د روان لمریز کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تقاعد شویو د معاشونو د ورکړې طرحه د دوی د حکومت د رهبرۍ لخوا نه ده توشي شوې، کله چې توشي شي مالی وزارت به د هغې مطابق اقدام کوي. خو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي پرون سه شنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی اوس نه پوهېږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي.
رئیس دفتر دی وزیر صاحب مالی ویلی چې ولا دا زموږ له صلاحیت نور پوره نه ده، موږ امکانات سره تاسو کولی شئ چې په رئیس الوزرا فشار واچوئ، هغه موږ ته امر وکړي، تاسو کولی شئ چې امیر المؤمنین ته ورسی او چې هغه موږ باندې ورکی. نو زه بیا دې ته حیران مخې ته وزارت مالیه څه وظیفه لري چې زه خپل معاش پسیم زه خپله وګرځم، بودیجې پسیم زه خپله وګرځم، حلال و حرام پسیم زه خپله وګرځم. نو دا وزارت مالیه خو هم دا وظیفه ده، دغه پرسونل ټول متقاعدین د ریاست تقاعد مربوط دي، ریاست تقاعد تحت د وزارت مالیه مربوط ده. نو دغه مامورین د څه لپاره دي؟ څو معینیتونه لري؟ د بودیجې لري، د بل د تقاعد په نامه باندې لري. نو زه چې موږ چې زه پوهېږم دا خو د دې دا وظیفه چې باید پیشنهاد نوشته که امیر المؤمنین هم امر واخلي چې موږ د متقاعدینو دا حق ده، دلته دا معاش پاتې ده، دا کېږي، رئیس الوزرا هم باید دې امر واخلي. نو موږ په متقاعدینو باندې موږ څوک د چا دروازې ته پرېږدي؟
د یو زر څلور سوه لمریز کال د شمیرو له مخې په افغانستان کې د تقاعد شویو کسانو رسمي شمیر 1,09,000 کسانو ته رسیږي، خو د طالبانو د مالی وزارت بیا دغه شمیر څه باندې 1,05,000 ښیي چې 10,506 ښځې دي. تقاعد شویو کسانو چې هر یو د یوې څو کسیزې کورنۍ مشري کوي د بیلابیلو رسنیو او لاریونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تیرو څه باندې 2 کلونو د معاشونو غوښتنه کړې ده، خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې او د مالی وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار فساد او په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ماموریت د پای ته رسیدو لپاره د یو غیر واقعي مهال ویش ټاکل د نړیوال ټولنې د ماموریت د کمزوري لوی سببونه بولي. د دې ادارې مشر جان سوب کوچه د بریتانیا د شاهي خدمتونو په انستیتوت کې د افغانستان له ماموریت د ترلاسه شویو تجربو په اړه خبرې کولې. وویل د پرمختګونو ستر شودل هغه بل دلیل و چې امریکایان او نور نړۍ یې دې ته مجبوره کړې چې له دغه هېواده د وتو لپاره واقعیتونه له پامه وغورځوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې وابري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار وای په تیرو کلونو کې په افغانستان کې فساد یو ستر ستونزه وه. دغه ادارې ټینګار کړی چې افغانستان ته له څار پرته په لویه کچه د مرستو استولو د فساد له پراختیا سره مرسته وکړه. د سیګار مشر جان سوبکو په لندن کې د برېټانیا د شاهي خدمتونو په انسټیټیوټ کې د افغانستان له ماموریته د ترلاسه شویو تجربو په اړه د خبرو په مهال وویل امریکا او متحدینو د افغانستان د شته وضعیت واقعیتونه له پامه وغورځول. یوازې د خپلو عسکرو د وستلو پر مهال ویش تمرکز وکړ او هڅه یې کوله چې پرمختګونه لوړ وښيي.
زه فکر کوم چې شاید فساد هغه لویه ننګونه وه چې په افغانستان کې زموږ ماموریت ضعیف کړ. واقعیت دا دی چې موږ د فساد یوه برخه وو، ځکه موږ یوه لویه اندازه پیسې په ډېرې چټکۍ سره یو بېوزله هېواد ته واستولې، خو څارنه مو پرې ونه کړه. بل لامل یې دا و چې موږ د بریا لپاره یو غیر واقعي مهالویش تحمیل کړ، خو پر واقعیتونو مو تمرکز ونه کړ.
په همدې حال کې د برېټانیا د شاهي خدماتو نادولتي انسټیټیوټ روسي چې د دې بحث کوربه وو د یوې ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې نړیوالې ټولنې د لسګونه میلیارد ډالرو مرستو سره سره ونتوانېدل چې افغانستان په یو باثباته هیواد بدل کړي تر څو وکړی شي د طالبانو په وړاندې له ځانه دفاع وکړي. یاد انسټیټیوټ لیکلي چې اوسمهال افغانستان د پاشل کېدو له ګواښ سره مخ دی او د دې هیواد 4.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه دې بشري بحران ته د رسیدو په برخه کې وخوله نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار په داسې حال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال دغه هیواد ته له څار پرته د ډیرو پیسو استول د فساد زیږنده بولي چې 2.5 میاشتې مخکې همدې ادارې په یو راپور کې لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو او پرمختیایي پروګرامونو لپاره 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د دې ادارې مشر جان سوبکو د هغه راپور تر خپرېدو یوه اونۍ مخکې د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو چې افغانستان له بد بشري او اقتصادي وضعیت سره مخ دی، خو ټینګار یې دا و چې کېدونکې مرستې باید د طالبانو لاس ته ونه لویږي. خو ویلي وو چې امریکایانو ته دا ډاډ هم نشي ورکولی چې یادې مرستې به د طالبانو لاس ته نه لویږي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د فساد په اړه د سیګار ادارې د مشر تازه څرګندونې تاییدوي او وایي چې فساد د پخوانی جمهوریت د سقوط یو لامل و.
زه د جان سوبکو د ټولو خبرو سره موافق یم. واقعا افغانستان کې تر دې کچې فساد زیات و چې د افغانستان ولس نور په تنګ راغلی و. په لنډ مهال کې اوږد مهال کې یو د لوی عاملونو د جمهوریت د سقوط څخه همدا و چې باید د همدې له وجې هم جمهوریت په لنډ مهال کې اوږد مهال کې سقوط کړی و. فساد په ډېر لوړه کچه و چې اوس هم دغه هېواد د دې څخه خلاص نه دی.
په افغانستان کې د ناټو او امریکا ماموریت د طالبانو له پرزیدو وروسته له 2001 تر 2018 کاله پورې د 20 کلونو لپاره دوام وکړ چې د جمهوري نظام له پرزیدو سره دا ماموریت هم پای ته ورسېده.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچه په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوې دي. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په خبرونه کې له لیکوال او شاعر عالم ګل سهر سره شخېدلې يم چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوي ځای ته ځي له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای کېدونو کېدنو کنه دغه احساس هم تګر کوي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د خړیو شعرونه لرو، غبرګې کیسې خپرو او دا به هم واوري. دا پلنډي کوتل کې د وی دودي سي میلې موسیقي ده. دا میله له نورو کیسو هم تشه نه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانچي واپ دره کې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بیچاړې دوله ګواښ سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د برتانوي لشکرو خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د څلورمې جبهې قمندان و. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرني ټاټوبي کانتي واته ولاړ. هلته یې د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوښل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یوه هواره غونډۍ کلا جوړه کړه. دغه کلا اوس نړۍ شي که یې غم ونخوړل شي. نور تفصیل د روح الله انوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارون اړوند د کانتیوا درې مرکزي کلي اوسیدونکي او له انګریزانو د استقلال بیرته اخیستلو د څلورمې ختیځې جبهې بریالی قومندانو له انګریزانو یې د دیر، چترال، لمبربټ او ارنویو سیمې ونیولې او د هیواد د خپلواکۍ بیرته اخیستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیږدیز کال کې له هیواد ووتلو، نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی ته ستون شو. هلته نورستانیان ورته د نخترو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوښل شوو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هواره غونډۍ یوه درې پوړیزه کلا جوړه کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبرجان غرزی چې اوسمهال واویه کلن دی، د خپل نیکه او د کلا جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمانی کارادت امان الله خان از افغانستان برآمد،
کله چې حضرت امان الله خان له افغانستان ووتلو، نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ. هماغه وخت یې دغه کلا جوړه کړې ده. یاده کلا درې فوټه څلور برجونه، 15 خونې او درې برنډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړي کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشر یې کړی و. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
اکبرجان غرزی وایي نائب سالار عبدالوکیل خان د نادرخان بیا واک ته رسېدو پورې په خپله سیمه او جوړه کړې کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل ته لاړ. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم راته وویل د نائب سالار کلا یوه مهمه تاریخي ابیده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له اوسني حکومت، یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناکه کلا دې بیرته ورغوي او لړنګېدو دې وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقي زون د څلورمې جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا یې په خپله پلارنۍ کلي کې یعنی کانتیوای مرکزی کې یو ودانۍ جوړه کړې ده چې تر اوسه شته ده، ولې تخریب خطرې زیات شوی دی. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا په څیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابیداتو د ساتنې په برخه کې کارکوونکو ارګانونو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
د بیا رغونې برخه کې مو خپل حالې ځلې کړي دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړي ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولا دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1245 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدلې. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لاره کې ووژل شو، د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړې او له هغه وروسته یې د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بېلابېلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1409 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیرق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپی مرنجان کې د نادرخان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوی دی. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دې مزنګ څلور لارې کې د هغه په نوم یو څلی جوړ کړ. اوسنی ژوبڼ او د دې شاوخوا ساحه یې د بریکوټ په نوم ونوموله. همداراز یې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباده کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې که چېرته د تاریخي شخصیت نایب سالار عبدالوکیل خان د کلاخ هم ونخوړل شي وبه نړۍ شي. له یوې خبرتیا وروسته شعرونه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو، د شیبې گهیز او نرگس سحاق. لومړی به د اغلی سحاق شعر سره واورو، بیا به د اغلی گهیز شعر.
په نخروی سماوم د شیطانۍ لوپټه، هیڅ راته نه ښکاري چې وی د غریبۍ لوپټه. زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمه نه یم، زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمه نه یم. ته چې پګړې لرې زه هم لرم پرګې لوپټه. زه په غربت کې هم غرور څه د خانه لرم، زه په غربت کې هم غرور څه د خانه لرم. نه می خوهیږي چې په سر کړم پردې لوپټه. خاوند خیر کړي رب خیر کړي دا به څه کیږي اوس، په لاس یې پاتې شوله بیا د لیونۍ لوپټه. نن یې لیږلې نرګس ګلې مسافر لالي ته، ها پولیدار ها زونډیدار ها پخوانۍ لوپټه.
لاغلی سحاق څخه مننه. اوس هم بل شعر د بل شاعر شیبې گهیز شعر.
اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه، اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه. او چایخی په لاسو دی چا په پښو باندې نکریزه. انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی، انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی. حگے بکے خود لے ویختو باندھ نکریزے، رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کے، رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کے. راوڑی بنجارا دا پخلتو باندھ نکریزے، د کلی ما خامیا بولے ہا شور د نشتہ. چنگونی کی خودے با پلاسو باندے نکریزے، کلی ما خامیا ولی ہا شور دنشتا. چنگونی کی خودے با پلاسو باندے نکریزے. او دانوی زمانہ شوا پا نقشنو پی ہم فرق دائی، دانوی زمانہ شوا پا نقشنو پی ہم فرق دائی. شیبا با ہم اگدیوس پا نخرو باندے نکریزے. اختر دی خوشحالی دا پلاسو باندې نکریزه، او چایخی پلاسو دی چا خو باندې نکریزه.
لاغلی گهیز څخه مننه چې دا شعر پر آزادی راډیو مجلې پروګرام لورولی وو. په دې خپرونه کې وړاندې دوی لنډې کیسې هم لرو، خو له یوې خبرتیا وروسته لیکوال او شاعر عالم گل سحر سره شخیدلیم چې څه شی د دې سبب شوی دی چې نن سبا ډیره لیکوالی نه کوي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
عالم گل سحر څه باندې څلور کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مقرر شو. په کابل کې د نظام له بدلیدو وروسته دی په جرمني کې د کډوال په صفت پاتې شو. په دې موده کې د دوی لږ لیکنې خپرې شوي او چاپ شوي دي. له سحر صاحب څخه به واورو چې علت یې څه دی.
کار البته دغه ځای تغیر او دندې او د نورو یو څه تاثیر لري په ځوان باندې عام ذهن خو دغسې ده، ولې ما لیکنې کمې شوې نه دي په خپله کړې مې دي منتاجر په نورو برخو کې مصرف شوی یم. لیکنې مې که شوې دي پخوا به مثلا شعرونه او کیسې دا به وو، اوس مې شاید داسې لیکنې کړې دي هغه د خپل دندې په اعتباد مسلک په اعتباد فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې د المان د فرهنګ په برخه کې بعضې لیکنې هم کړې دي البته خو ډېرې نه. نو دلایل خو بېل دي ډېر دي په دې برخه کې سړی ویلی شي چې
خو تاسو خپله وایسئ چې دا لیکنې مو کړې دي لیکن ډېرې نه. سوال هم دا ده چې ولې ډېرې نه؟
خو مخکې مو وویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري کله چې سړی یو نوي ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدونو کېدلو او هغه هم تغیر کوي که نه، دغه احساس هم تغیر کوي سړی مدیریت کوي که نه. مثلا په افغانستان ټول وطن ګوري یو ډول احساس کوي او بل ځای کښې بل ډول احساس کوي. مثال په ډول باندې کله چې په خپل وطن کښې ته خپل مثلا یو منظره ګورې، یو ونه ګورې، یو شی ګورې که نه، تا ته یو ډول احساس در کوي، په بل وطن کښې تا ته بل ډول احساس در کوي.
دغه بل ډول احساس په خپله هنر ده، په خپله تخلیق ده.
خپله په باور یم چې مثلا دغه بل هېواد کښې که پیشرفت وینې د یو ټولنې پرمختګ ګورې که نه، یا یو ښه ځای ګورې، تا ته یو بل احساس در کوي. هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس وي که نه، یو ډول د حقارت هم احساسوي که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول شي وکولی شي بیان یې کړي، نو رښتیا هم چې نوی شی راځي او ډېر تحصیل لري. ما دا هڅې کړې دي په خپلو لیکنو کښې تر ډېره حده، خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم پکې ځکه مې نشر کړې هم نه دي.
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي، که د شعر برخې ته راشم، په افغانستان کښې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی، نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطني کښې مرور نه شي.
بلې بلې مرور نه شي. زه خپله زه په څه باور یم، زما به مخکې هم چې دغه دې جلاوطنه لیکوالو شعرونه لوستل که نه اکثره وخت بعضې وخت ښه یو خو دغه شي څه شی چې نه وي لکه نور خلک یا د تاسې نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نه وي نوې تجربه را انتقالوي، دا سمه خبره ده. اما هغه چې زه چې په یغه ډول یې لیکې لکه پخوا دې چې لیکل دا بیا شاید نوی نه وي. زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کښې یې ښه به دا وي د دې بجای باندې چې زه خپل شعر بیا هم تقریبا هغه رقم وړاندې کړم، په دې به دا ښایي چې زه د دغو نورو ټولنو په باره کښې نوې خبرې خپلو خلکو ته وکړم. یعنې هغه مثلا د دوی ادبیات سړی وژباړي، د دوی ددوی د نورو د فرهنګ د نورو برخو نه خپل خلک خبر کړي دا به ښایي. ما هڅه زیاته دغه په دې برخه کښې ده چې زه وکولی شم چې نوي څه ورکړم.
کله چې مکان بدل سي، تاسو مخکې ونې ته اشاره وکړه، ونه بدله سي، اوبه بدلې سي، خاوره بدله سي، طبیعت بدل سي، دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کړي. نو فکر نه کوئ چې له نوې زاویې تاسو که هڅه وکړئ لیکلی شئ څه؟
زه خپله ما ته وویل چې ما په دې برخه کښې څه تجربې هم کړې دي که نه، هغه تجربې ما ته خپله ناکامې ښکاري. یعنې داسې نوي څه نه دي چې خپلې ټولنې ته ارایه ښه نه دي ارایه کړې که نه، وی به خو ښه نه دي ارایه کړې ځکه مې د نشرولو هڅه هم نه ده کړې. زه خپله وایم چې که دغه څه په بله برخه کښې سړی ارایه کړي، مثلا که سړی وغواړي د دوی ادبیات وژباړي، که سړی وغواړي د دوی مثلا شعر یې وژباړي، یا د دوی د فرهنګي فعالیتونو په باره کښې معلومات ورکړي. ما یو کتاب باندې کار کړی ده، البته تکمیل نه ده، هغه عنوان چې اوسنی عنوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره، خو ما د دوی دلته چې څه دي په هغه برخه کښې مې بعضې پیشلاس څېړنې کړې دي، ځینې ژباړې هم دي او ځینې مې راخیستې دي چې دوی څه لري په دې برخه کښې، مثلا د نویو مسایلو په باره کښې، مثلا دغه فیسبوک موږ په خپل وطن کې څه ډول برخورد سره کوو، دوی څه ډول قوانین وطن لري، څه کوي، هغه ګډوډي چې موږ خپل د مجازي دنیا کې لرو دوی دا څنګه مدیریت کړی دي. زما هدف دغه اوس دې بهښکار وکړم. یو بل کار چې موږ دلته پیمانې کار کوو، البته هغه هم په نیمګړی پاتې ده، دغه د المان تعلیمي سیستم چې ده دا داسې یو سیستم دی چې فکر کوم په ټول دنیا کې به داسې نه وي. داسې سیستم ځکه دی بېلابېلې برخې لري، مسلکي برخې لري. موږ کوشش وکړو په سفارت کې، د سفارت مرستیالو یو ډېر وطن دوست سړی و، عبدالوهاب آریان، دی په المانیا باندې ډېر پوهېده، دلته تحصیل کړی و. ما د دغه د المان سیستم باندې کار وکړو. ده البته دی دته م ویلي و د چې په دلیل وژباله زه بیا پښتو کومه یو څه برخې م پښتو کړې. دغه یو ډېر لوی کار و. د ما په نظر باندې تر نسبت ډېر چې زه شعر ولیکم یا د ادبیاتو په نورو برخه کې کار وکړم، تخلیقي برخه کې، ته دې به دا شی چې داسې یو نوی شی وړاندې
کړو. سر پرې شک نشته چې په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅې هم ډېرې ضرور دي او مهمې دي، لیکن که تخلیقي ادب ته راشو، د کره کتونکي وایي کله چې د انسان مکان بدل سي ډېر سوالونه ورته پیدا کیږي. مثلا فلسفي سوالونه، ولې دلته ژوند کومه، ولې نور خلک په بل سترګه راته ګوري، ولې زه د نورو غوندې خوشحاله نه یمه، تر کله به داسې بې سرنوشته روان یم او دا ژوند به داسې روان. دا او دې ته ورته په سلګونو او حتی که وړې خبرې ورسره راواخلو په زرګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخ ته پرانیزي. فکر نه کوي چې د غاړخ ته هم تنها تاسو نه، د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډیر کار نه کوي. که چېرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه، یعنی یو لویه برخه ډیر کار نه کوي. زه
سره موافق یم، بالکل ډیر نه وي چې تاسو سوي باید وکړي. احساس تغیر کوي، نوی حالات، نوی ځای خلک ګوري، نوی خلک ګوري، نوی اړیکې ګوري. دا واقعاً تاثیر لري چې باید نه یوازې دا چې د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نه شي، باید زیات شي. زه دا واقعاً دغسې ده، یعنی مثبت رول لري د یو شاعر، د یو لیکوال په هستونه باندې باید مثبت رول ولري. او شاید لیلی هم دغه چې په نورو برخو کې مې ځان مصروف کړی و، شاید لیلی هم دغه.
لالم ګل سهار څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې دوه لنډې کیسې لرو. د دواړو پیغامونه سره ورته دي. لومړی و حضرت عثمان نوري لیکلې ده. د دې کیسې نوم دی لاس لټان. دا کیسه له ښاغلي نوري څخه.
د سبا نارای میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواهه، د حال احوال وروسته یې کړل. نن وخت راشه چې غونډه لرو. ومې منله. سبا نارای مې په زغر د وکړ، له خونې بیرون ووتلم. د یخچال ور مې پرانیست، ګیلمن برېښېده. د هندواڼې یوه برخه مې وخوړه، خپلې خونې ته ننوتم. بوټان مې په پښو کړل او له کوره ووتم. سړک ته نږدې شوم، موټر څراغونه راکړل، لاس مې ورکړ، ودرېد او ورپورته شوم. له ښه مزل وروسته د ښوونځي تر لویې دروازې ورسېدم. موټروان پوهېده چې زه ښکته کېږم، پرته له دې چې وپوښتې موټر یې بغل ته ودراوه. کرایه مې ورکړه او په دو دقیقو کې د ادارې په وره ورننوتم. غونډه پیلېدونکې وه. ادارې له وړاندې پوره چمتووالی نیولی و. هوا سړه وه، اسمان وریاز وه، او داسې ښکارېده لکه ژړا ته یې چې زړه شوی وي، ځکه خو یې لمر ځمکې ته نه پرېښود. سهارنۍ غونډه مو معمول وه او باید هره ورځ مو کړې وای، خود نن روزی غونډه ځانګړې وه، ډالۍ چمتو شوې وې او پر پیاوړو زده کوونکو ویش ته کړندلار نیول شوې وه. غونډه ښه ترتیب شوې وه. له لیرې پرتو سیمو ګڼ شمېر میلمانه، مخور، شملور، علمای کرام او ځوانان راغلي وو. چمتووالی ښه نیول شوی و. پر پیاوړو زده کوونکو مو ډالۍ وویشلې. غونډه تر پایه ښه روانه وه. د درسي ساعت وخت هم پوره کېده، ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده. ورځانۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه. ټولګي ته پر لاره سیخ شوه، ننوته، سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته. د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار یې په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو له تېرو درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړو. پاڅېدم، د کورنۍ دندې له لاسلیک کولو دمخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل. میندو پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم. ومې پوښتل، ولې نه زده کوئ؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې. مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دوه درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه، او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکې نه لیکل.
د لس لټان په نوم دې کیسه کې لیکوال د مشخص پیغام د لیږدېدو هڅه کړې ده، یعنی وخت مه ضایع کوئ، درس وایئ. په دې ډول د پیغام د انتقالېدو هڅې په کلاسیک ادب کې ډېرې کېدې. د نن سبا په لنډو کیسو کې د مستقیم پیغام د لیږدېدو هڅې تر ډېره بریالۍ نه وي. د معاصرې لنډې کیسې له پیله لیکوالو په کیسو کې دا تغییر راوست چې پیغام لږ په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. اوسنۍ لنډې کیسې د نولسمې پېړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې. دا کیسې د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای ګوګول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا ګی دوموپاسان او انتوان چخوف دا کیسې لا پسې هنري کړې، او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغییرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه شي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغېز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي، حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډېر کتابونه ولولي. د زما غوندې نه شي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاءالله جواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه یې په خپل ږغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
لار به مې تل سهار وختي له کوره وته او د شپې ناوخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي، او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې بار وخت راغی نو په تور مخ به یې ستړیا وه. بابا به می یو خبر را ته زیاته کوله، سبق وایا یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار قهار او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل، سیند ته ځو لمبا ته. مومن زه له لاسه ونیولم، راځه راځه هره ورځ مکتب، نن خدا خوند هم وګوره. زه په اون ټولګي کې دریم نمره ومه، هیڅکله له ښوونځي نه وم پټ شوی. د مومن د خوند خبرې مجبور کړم چې ورسره روان شم. ټول پنځه نفره شو، اول باید ښار ته تللی وی او له هغه ځایه سیند ته. له بیروباره په ډکه کوڅه کې روان و، څوک یو خوا تلل او څوک بل خوا. زما تر څنګ یو پملا کړوپ سړی چې یو لویه بوجۍ په شا کړې وه، واړه واړه زنګېدلي قدمونه اخیستل تیر شو. زه یې په سیال شوم، پملا مات سړی بوجۍ یو لویې موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو. خو د مخ په لیدوی زما له پخو ځمکه لاړه، پر بدن مې لړزه کېناسته. مومن له لاسه کش کړم، راځه کنه، زما له خولې ووتل بابا مې. پلار مې له ما په څو مترۍ کې تیر شو، یو دوکان ته ورغی. د تیر په څیرې لوی بوجۍ ته ملا تکیه کړه چې پورته یې کړي. ما ور منډه کړه، له لاسو مې ونیوه، بوجۍ پریښوده، غاړه مې ترې تاو کړه، هغه له ځانه لرې کړم. زما ډنډ سترګو ته په کتو شو، خو ما د هغه په مخ د روانو خولو ننداره کوله. پلار مې وویل، ته دلته څه کوې؟ ته خو باید په مکتب کې وای. ما ژړل، بیا مې ترې غاړه تاو کړه، بابا دا کار مه کوه، هیله کوم خیر دی. هغه له ځانه پورې وهلم، په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه. تا ته وایم، ته باید اوس مکتب کې وای. خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ شوایم؟ زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل، نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم. پلار مې کلکه سپیړه راکړه، مخ مې لکه اور چې واخلي، د خولې مې اخ هم ونوت. اول ځلو چې پلار مې داسې گزار را باندې وکړ، سمدستي د ښي غوږ ونیولم. ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی. د مکتب په معنا نه پوهېدم، اوس چې پوه شوایم نو تا باید پوه کړم. دا دې اول او اخیری ځل شو، بیا پټ نشي، بیا پټ نشي. زما اوښکې روانې وې. بابا جیب ته لاس کړ، شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جیب کې راکېښودې. زر ځان مکتب ته ورسوه، هله زویه ته باید ما غوندې نشي.
د خبرونې پرې وروستیو کې د ډیورنډ له کرښې وراوړو. په لنډې کوتل کې د پسرلي پر مهال د یوې دودیزې میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکوو. دا میله هر کال ځایي خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړیږي، او د سیمه ییزې موسیقۍ د ږغولو تر څنګ پکې دودیز خواړه هم پخیږي. په دې میله کې چې ځوانان، سپین ږیري او ماشومان راټولیږي، ټوکماران ټوکې ټکالې کوي. زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی. دا راپور د موسیقۍ په ږغ پیلېږي.
په قبایلی پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایش ته چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلی جوړوي، لوبي کوي او موسیقي غږوي. لپولی اخوا د لنډی کوتل سیمې حیدری کندو کې لتیرو او یا کلونو راهیسې ځایی خلک هر کال میله جوړوي. په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخېږي، موسیقي پکې غږول کېږي او ټوکمارام پکې ټوکی کوي. میله کې ځوانان، سپینګیری او ماشومان برخه اخلي، خو انجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. ځایی خبریال او د سیمې اوسیدونکي مینوال شینواری چې د میلې ګډونوال دی، ازادي راډیو ته وویل دا میله چې د ځایی خلکو د مینې او روایاتو د ژوندي ساتلو ښکارندویي کوي، خلک یې پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نوموړی وایي
اویا کاله کېږي چې زموږ د سیمې ځینې مشرانو دغه د میلې چې موږ شینواری ورته جنګی وایو دغه لړۍ روانه کړې وه. د دې لپاره به چنده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې، هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضروریات به په پوره کوله. په دغه کې ځوانان، سپینګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه وو ته اجازت وي، ښځینه وو ته پکې اجازت نه وي. بل په دغه کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه وي، هغه یې پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې وي. او بل په نورو قومونو باندې هم پابندي نه وي چې ګنې صرف دا د شینوارو نه، دغه افریدي حتی چې پېښور نه هم پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک یې د جګړې له اوره بېلابېلو سیمو ته په تېښته وو، خو ښاغلی مینهوال وایي له کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري، ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله یې جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلی پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کېږي، خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه، سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي، خو زموږ د قبایلو اوس هم دغه د مینې چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلي، هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه. او په دې سره خو یو ښه پیغام ورکوو د نړۍ هغه کوتونو له، هغه که داخل دی که بهر دی، چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي، دهشتګر دي. خو په داسې میلو سره، داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي، میلمه پاله خلک دي، میلمه ته خوشحالهږي، د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
ښاغلی مینهوال شینواری وایي یا د میله کې د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وایي د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لرې سیمو ته په میله نشي تللی، نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي، هغوی د کالام یا سوات یا ناران تګ وس نه لري چې لاړ شي او هلته د خپله سیلګرۍ هغه تنده ماته کړه، نو هغه غریب او بې وسه خلکو لپاره دا یو خو ځای دی، یو ښه موقع ورته چې په دغه کې دوی تنده ماته کړه، سیل پکې وکړه، موسیقي پکې واوري، خوراکونه پکې وکړه.
که څه هم دا میله له تیرو لسیزو راهیسې جوړیږي، خو په ځینو پښتنو میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کېږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډېر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي، پښتانه تر ډېره په پسرلي، نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
همدې راپور سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
نسکور وم دے تشو ما خودن دیا
علی مسکورا ونده پشوم ما خودم نصیب بدلا ونده قبل ما خودم نصیب بدلا ونده قبل ما خودم پیاله نسکورا ونده پشوم ما خودم پیاله نسکورا ونده پشوم ما خودم تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما زندان مڑا ہوند نڑاوندے زندان نڑاوندے تیروں خود نہ زندان نڑاوندے تیروں خود نہ پیالے نسکوراوندے تشوم خود نہ پیالے نسکور وندے تشوم خودین نصیب بدلا وندے قبل وما خودین نصیب بدلا وندے قبل وما خودین پیالے نسکور وندے تشوم خودین پیالے نسکور وندے تشوم خودین خالق میں ککرے سجد تنا دا پیدا کرے 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 تندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے 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 نسور وما تشوما خودنا پیالے نسور وما تشوما خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا 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 خالق میں کا کرے سجد تنا دا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوما خودنا تندیا مات وندے لگوما خودنا چہر میرا تزما سا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو hirom 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 khudina hirom 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 khudina hirom 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 khudina hirom 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 دیار د تصویر خالا هیرو ما خودنا پیاله.